ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غلې کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د پرونی بمی بری تازه حال اسلام آباد ته د چین د صدر سفر پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې خیبر ایجنسی کې لشمین یا ناروغي او یو شمېر نور موضوعات باندې ریپورتونه واوري نور یو شمېر کورنۍ سیمې ځونړيوال ریپورتونه هم لرو خو په سر کې د انساد ملنا د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی حمله غندنه کړې ده د چین صدر به سبا د پاکستان په دورزنه دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوې دي چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې باید دا ډول حمله حوصله ټیټې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شوو شمیر څلور دیرش ته رسیدلی دی د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور دیرش تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان عام خلک دي د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې د یو انتخاب وکړي د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ښاغلي غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او په فیض آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډله بللی دا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا نری بابا کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وجل شوي دي د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا نری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وجل شوي او درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چارواکي زیاتوي چې دغه نښته هغه مهال پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې د لټون عملیات کول وسلوالو لا پدې اړه سن دی ویلي د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته ځي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا په خاصه توګه په بلوچ مشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخا په شان سم کیږي چې له وجې یې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي بل خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال ریډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقوقو له پامه غورځول کیږي تیر ورځ په پیښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشری حقوقو کارکونکو او خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقوقو د غې لپاره د میډیا پر رول خبرې وشوې په دغه موقع د یاد ادارې یو مشر اجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانه او تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زچګه په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانه چې کوم ضرورت دي کاغه تعلیم دي کاغه صحت دي کاغه نور د حقوق کاغه نه زر انداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشن چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدینې ټولنو غړو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي خبرونه د مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجي د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو د مرکزونه په سلاودین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د روس چارواکو هغه رپوټونه رد کړي دي چې ګنې دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومه معاهده کوي. د جرمني در شپیګل مجلې د یونان د سایریزا ګوند یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو او ایتنز ترمنځ د موافقه ښایي د اپریل تر 21مې لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی او په حواله یې ویل شوي دي چې دا معاهده به یونان ته 5 بلیون یوروز ګټه ورسوي. خو د کرملین ویان پرون د جرمني لخوا خپور شوی دا بیان رد کړ او ویې ویل چې داسې کومه معاهده نشته. او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبند د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو د انساني مرستو د پراخو کامی مذاکراتو بحالی او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوي دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غلوي ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورینه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي خو ایران دا تورینه ردوي. د خبرینو پای.
د انیس اجمل نامو د دې ګړی تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورټونو تفصیل واورئ. وزیر اعظم میاں نواز شریف په جلال آباد کې تر سره شوی پرونی بمی برید باندې جوور خفغان خودلی او د امنیت په لړ کې د افغانستان سره د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. سبا له د چین صدر په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي چې پاکستانی چارواکو سره به په مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای او جایداد باندې سړي قبضې وکړي، خاص په بازار کې دي. هلته یو زموږ درمسال و مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړې دي او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګډه یوه غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې هکله وویل
ته زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظر انداز کېږي لګیا دي.
او په خیبر ایجنسی کې د لشمین یا ناروغۍ یو شمیر ماشومان متاثره کړي دي. ځایي خلک څه وایي؟
دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي چې بلې ستنې قیمت لري، فری سړي وس نه بار دي، مطلب پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ننګرهار سرخار جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفغان خودلې دی او د افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د زپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ پیښ پرې کړې لامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسېدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته سفر په وخت وویل چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شو عسکرو د کورنیو سره لیدل کاتل وکړل. ښاغلي غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترهګرو لاس درلود. په دې حکله نور تفصیل د فرشته جلالزی رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستانو لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسېږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. ښاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د ښاغلي بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
څوک شته کنه شته چې موږ د پښتنو تپوس وکي او موږ ته یو لار وخی.
دا ماشوم مې غوښتي ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم مې بچو بچه پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو و سي موږ او پولیس لاس پیلوه پولیس څه کار کوي چې اول دا ته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاګ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سباله بعد چین صدر د اسلام آباد په دوه ورځنی سفر پاکستان ته راځي او ویل کیږي چې نوموړی به د اعلی چارواکو سره دلته لیدنه کوي خو پکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د چین صدر به د پاکستان ګډې پارلماني غونډې ته یعنی سېنات او قومي اسمبلی ته په شریکه وینا کوي. په دې هکله نور تفصیل راته د اسلام آباد نخبل خبريال احمد الله را کوي.
د چین صدر شی جین یانګ چې کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ته راځي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دې دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دوی په راضي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دي هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسي نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم دی هغې به د ورکړي او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغې د لاسلیک کېدو امکان دی چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دې نه علاوه توانایی مواصلات شعبو کې او نور ترقیاتي منصوبې چې کوم دي هغې مفاهمتي اډاختونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کل اعلی سیول ایوارډ چې کوم دی نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم دی چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاس وي نو هغې ته به هم وینا کوي. دې نه علاوه د چین صدر به د درېواړو فوجونو کوم مشران چې دي هغې سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورسرې به د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په بلوچستان صوبه کې هندوان وای د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا زیاتره په بلوچ میشت سیمو کې زورول کیږي چې لوجه ځنې کورنۍ هندوستان ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې په دې هیواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وویل چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل ریپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستل وایي چې هغه سیمه له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبۍ و مګر په خبره کورنۍ په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبور سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې هلته کګان لاړې انډیا ته اور نما زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایزې وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سړي دوی قبضې وکړې خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړې دي اور نور کم ځکې وو جایدادونه وو هلته هم دوی قبضې وکړې. هو صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتملال دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومېږي زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي وس راکړي اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولترام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ځوان دلته بازار دی بابا مسائل دا زموږ الفان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امن توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په راپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوسمیشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
هلته پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبریالانو سره یو غونډه کړې ده چې پکې د ښځو د ټولنیزو حقونو په اړه خبرې اترې شوې دي او دې لړ کې د میډیا کردار ته کتنه وشوه. د دې غونډې حال د پیښور نظم خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د پیښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکي د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه په رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانو تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زنانو زچګی په دوران کې د مرګ دغه چې دی هغه اوس هم تقریبا شپږ فیصد نه زیات دی، خصوصا د زنانو چې کوم ضروریات دي سماجي حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظرانداز کېږي لګیا دی، نو په هغې حواله سره دوی سره یو سیشن و چې هغوی دا مسایل چې څنګه رابرسره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځایي خبریال شاهد خان وایي چې دی د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم ده نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي، ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې، اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کېږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویژن د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکي ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پروټیکټ کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده، ہے نا؟ که تاسو یو ګورې سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری ہے یا بہ فیمیل بوی ہے، نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولی بای دغه شانتی سب پروګرامز دی پیش کی، ډراما دی پیش کی، همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی، نو داسې زموږ زنانه هم شته چې کوئی کردارونه کړی دی، نو داسې یو پازیټیو تصویر دی پورٹری کی چې نور خلق هم انسپایر.
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 250 پیښې رپورټ شوې دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال رادیو خبرونه اوري او چې ماخام شپږ بجې شي د مشال خبرونه په دغه وخت ختميږي، نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو رادیو خبرونه اوریدلی شئ. د جرمني و خبری اداره ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو، خو د انساني حقونو کارکوونکي داسې اندېښنې لري چې په دغه عدالتونو کې به پوځ زیاتره خپل مخالفین په نښه کوي. زموږ همکارې فرخنده اسد دا لیکنه لوستې ده او مهم ټکی یې تاسو ته اوروي.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر ترهګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم په نښه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لویه حمله په پیښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حملې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبري اداره ډیوچه ویلې لیکي په پاکستان کې ګڼ ترهګر بریدونه ترسره شوي دي، خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هیواد کې ډېرې مظاهرې هم وشوې او خلکو د پوځ او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پیښور د پیښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې، خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوځي، نو ځکه اوس د پوس خوخه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغې عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروستو د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو، او له دغې وروستو ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي، او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي، او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو ته غوږ یې په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې، او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی هسپتال کې د رانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرستې وکړي او ځایي هسپتالونو ته دغه ویکسین واستوي. په دې حق لا د سیمینا زمون خبریال فرهاد شینواری دایر رپورټ را لېږلې چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډېره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لواړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې داسې دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې چې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي، که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدای شي. بلې ستنې قیمت لري، غریب سړي وس نه بار دي، مطلب پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ دی. یو بیمار باندې 9500 خرڅه دي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې دی که نه مچرمار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لکه مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لکه مونږ 4000 ډیمانډ وکړه، هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لږې زیاتې انجکشنې راغلې دا ډوزونه به خلک پوره کړه، دا پوره کړه بیا برابر کیمپونه وشي، په علاقو کې کیمپونه وشي. لکه یو لگا دې کې خو د کلن چې یو مرض ولګي ته په هر ځمانې ولګي د غم یو نه شو، دا تر دې حده پورې ډېر حده پورې ځي چې په سونګه باندې ولګي د یا په سترګه هر ځای متاثره کولی شي یا په شونډه شوه.
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزي روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی په ډېره د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپری وکړی شي او خلکو ته دې مچردانې ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د روانې غړې د مئی تر رسیدلې یو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله باندې دی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګم شال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې دا خبرې شوې دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت ترهګرو کې دي د یو انتخاب کړي. نوموړي دا خبرې 13 په بدخشان ولایت کې کړې دي. د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیران علی بابا کې ډاکټر لگا 500 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ او انتظامی چارواکي د نن خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن په تیران علی بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوي چې په کې 3 امنیتي سرتیري هم شغل شوي دي. په بلوچستان کې اندوانوای د محل د امنیت په حواله لبد او حالات سره مخ دي. پر مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې د سور زیاتې د پیښو لوجې سیمه پریښودو ته اړ شوي دي. خو بیا د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته د دې غړې د خبرونو لاندې زمنګ همکارې انیس اجمل وړاندې کړه. اوس په موکړې چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمنګ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډه دوره وکړه چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړی شوه او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې د امن لپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤٹ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره با د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلیو، نو بل طرف ته 2.5 کیلومتر اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلې دی. اداریه اخیره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي، خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لس کاله موجودګی باوجود دوی د پولې په خشان انتظام د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دواړو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجلی شو او داعش وسلواله ډلې د دې پیښې ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي. او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته 40 غنټې بجلی ورکولی شي او د دوی نه صرف 1.5 روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي، کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چپریال خواوشه 2 لک خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په 8 میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها زله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې پر روانو اوبو ټرباینې ولګول شي نو ورسره به رن آف دره ور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداریه اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منسوبې شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله په یوه مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی. دا فیصله کانګرس لا هم منظور کړې نه ده، خو مجله وایي په کار دي چې دې لړکې اول د پاکستانی پوځ ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر کنده جوړول تقریبا سر ته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د خرابېدلو امکانات ولري. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوځ پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوځ دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولې دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوځ د عامو وګړو د مرګ ژوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لاغیر وسی دا پوله جنجالی ده. دا خندق چې 8 فټه ژور او 10 فټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالر خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین پارلیمان ځینې داسې قوانین منظور کړي چې مقصد یې د شوروي اتحاد د زمانې یادونه او علامتونه ختمول دي. بلخوا روس دا فکر کوي چې د دې قوانینو سره به د یوکرین د ولس نه د خپل تاریخ یو مهم باب هیر شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې شاهین بنیرای یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د یوکراین یو شمیر اوسیدونکو بیرغونه په لاس کې نیولي وو او دا شعارونه یې ورکول چې یوکراین دې تل آباد وي. دې خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن یو لویه مجسمه هم رانسکوره کړه. په دغه موقع د یوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوب په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل پرېده چې لینن رانسکور شي. په راپور کې راغلی دی چې دغه شان د یوکرین په بیلابیلو برخو کې د لینن مجسمې ونړول شوې او دا یوازې د لیدو خبره نه وه، دا په اصل کې د هیواد د هغه نفسیاتي او کلتوري عمل لور ته ستنېده و کوم چې یوکرین پیل کړی و خو ولې په کال 1991 کې د سوویت یونین د ماتېدو له کبله بشپړ نه شو. د روان کال د اپریل په 9 نیټه د یوکرین پارلمان څلور داسې قوانین منظور کړ چې له مخه یې د سوویت یونین سره په تړلو علامتونو بندیز عملی شو او د شوروي اتحاد علامتونه او یادګارونه د نازیانو د علامتونو برابر وګرځول شو. د یوکرین د یو څېړنیز مرکز یو کارپو ولادیمیر ویاتروویخ وایي هر رقم اصلاحات قرباني غواړي خو هیوادونه هم دغه شان د بدلون په لور ځي. نوموړی زیاتوي په مشرقي اروپا کې هیوادونه د دغه عمل نه تیر شو او نن هلته جمهوري ادارې پیاوړي شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې روسیا د یوکرین لخوا د کمیونیستي دور پر ضد د هلو ځلو ته ښه نه ګوري او په دغه اړه یې رد عمل دومره سخت دی لکه څومره چې د یوکرین په اروپایي ټولنه یا ناټو د ورګډېدو په اړه دی. د اپریل په 10 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې وویل شو چې دغه نوي قوانین د یوکرین د ولس د مېړني تاریخ پر ضد د هلو ځلو یوه برخه ده. په بیان کې وویل شو چې د یوکرین چارواکي هڅه کوي چې د میلیونونو یوکرینیانو له یادو خپل رښتینی تاریخ وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدلو نه پاس د دغه هیواد تعلقات د پاکستان سره ښه شوي، نړیوال فکر کوي چې دې سره به په سیمه کې امنیت ته لاره هواره شي. دا راز د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې ډېر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع شي. په دې حکله د مشال ریډیو خبریال یوسف زدران دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي هیله ښیي چې ډېر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یو حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. له دې سره چې ټاکل شوی وه د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوی وای، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري. نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي، دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي. سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنگ توجیه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړي وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې حقله تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سولمن راکوي.
ولسی جرګې په یو بېسار اقدام سره د شنبې په ورځ د حکومت له لورې معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لورې ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لورې د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لورې تایید شول. دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لورې تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لورې د باور رای اخیستې وه خو پته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد سوې وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر څه زودتر
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لورې د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سري شکل ترسره کیږي خو ځینو وکیلانو په علني توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او تر ماخام شپږ بجو به دا جاری وي. په شپږ بجې پوره په شپږ بجې چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان هلمند ولایت کې د کجکی بجلیګر دریم ټرباین د لګولو کار هم شروع شوی دی خو د کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثر وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی حکومتي مامورین وایي د ناامنۍ له وجې په میاشتو میاشتو لښکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له وجې شاید د منصوبې چارې هم د مشکلاتو سره مخ شي. د کجکی د بجلیګر د کارونو په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه دا ریپورت اورو چې زمونږ خبریال الیاس دای برابر کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کیږي. وسلوالو هلته د غزیدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلې دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي ته وویل دغه توربین چې تړل کیږي اتلس میګاواټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به یې تر 2016 کال پورې بشپړې شي.
پرسنل او هم اداري پرسنل موجود او ان شاء الله امیدوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 2.5 میگاواټ څخه 50 میگاواټ ته لوړ شي. د کجکی ولسوالی چرواکی که څه هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غزیدلې لارې په اړه د ستونزې زیاتونه کوي. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست رسنیک محمد وی سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو میاشتو لښکرګاه ته نسي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما اصلی نسو ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ شو. تیاره خو زموږ دپاره څوک نه پلانوي
زرې ټنګ تاسې
اوس ارې وته تیاره پلانوي تیاره پلان موږ به یا به دلې ناشو کارونه به م پس پاتې کارکت باندې ور وکړو، خو موږ ټوله پېژنو چې ته پلانکی د پلانکی زوی دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش د موجودیت خبره تاییدوي. ملا فیض الله وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پورې کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي، خو هغه سیمه د دښمن ده. نو تقریبا دغه 200 سلداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي، هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کېږي.
کجکی ولسوالۍ د لښکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر درلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لښکرګاه ته برېښنا رسوي. ویل کېږي دغه لین په تېرو لسو کلونو کې تر 25 واره ډېر پرې سوی دی چې د همګړۍ د موجوده 2.5 میګاواټه برېښنا د رسولو توان هم نه لري. باید ووایم چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیونه ډالره ورکول شوي وه. دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول شوي پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه ته خوږې چې په سارانه خبرونو اخیری شیبو کې تاسو سره موجود یو. اته کلونه وړاندې د مومند ایجنسی په لکړو کې د جسیب تورنګزی مزار باندې وسلوالو قبضه کړې و چې د هغې رئیسې دغه مزار بیا د هر ډول تګ راتګ لپاره او د موریدانو د زیارت کوونکو لپاره بند شوی و. په دغه ځای کې اته کاله پس غونډه شوې ده، کلیزه یا عرس شوی دی او پکې د سیمې د امن لپاره دعاګانې هم غوښتل شوې دي. د پولیټیکل انتظامیې لخوا یو وار بیا د مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانستی شوی دی. پرون دغلته چې کومه غونډه یا عرس شوی و په هغې کې زموږ خبریال شانواز ترکزی هم برخه اخیستې ده او د ریپورټ کې تفصیل راکوي. د ریپورټ نه پس به د شان خان او بختیار خټک په غږ کې خوندوره سندره هم اوري.
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمود ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جماعت نوم ورکړ، نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جماعت له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړی چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري پریشد کړی و. پرون د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب تورنګزی مزار له خلک په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو تاریخ مومند دی او زه د لیمزو سیمې نه راغلی یم. غلنی ته نهه کاله پس بیا دلته د باباجي صاحب هغه عرس مناویږي، دلته امن راغلی دی، خلک هغه روحاني غونډې له ښه په مینه او ښه په جدوجهد باندې راغلی دي، دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم یې فضل واحد و پا په کال 1855 کې په 400 ترنګزو کې پیدا شوی و، ولې په کال 1908 کې وفات شو او د محمد ایجنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غره نه په قطبی اړه خاورو ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جومات هم جوړ کړی شوی و چې د باباجي یا غازی آباد د جومات په نامه یادیږي. دغه جومات او د مزار زیارت له د ترنګزو باباجي مریدان هم په ګڼ شمېر کې راغلي وو.
د پنډیالی سیمې نه راغلی رحیم شاه مومن وایي،
زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب ترنګزی چې کوم مزار دی کوم هورس کېږي چې هغې کې مخامخ شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي وو، نو زمونږ د شوق و دم زړه کېدو چې یاره د باباجي صاحب په مزار باندې دوباره چې دا پروګرامونه سر پیل شي او مونږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایی د خوشحالۍ خبر دی، اسپیشلی د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره، چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ پیل شو.
د لکړو میله چې د 8 کلونو وړاندې به ورله د پاکستاني سیمونه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمې د اولس روزګار هم ډیر زیات خو چې 8 کلونه دغه سیمه به خشاله شوی و. د یادې سیمې اوسیدونکو لال رحمان صافی وای،
وسلوال چکل را لودی جنا اخباری دغه جاری شو، تصویران ل اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د دارو هانی پښوا او غوی د پیدا غستل چې منګه د عدالت یو د هیرو په شکل پیښ کو، به داغه نروسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکیا اورس ل راشي یا بل څه
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانی د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت چې د دینه د معلومی کې دلته بیا سټیبلیټی راشي. پرون په دې ځای کې د محمد ایجنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیره زیاته وه، چې د پیښور 400 مردان سوابی باجول خیبر او د محمد ایجنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلي وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
چاپیر پن انگریزانو تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دان رانو تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دان رانو یو جوڑ جامی دٹن تکور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادری سنو مال راوڑا گلاری باج وڑ کتمی سکور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پریواج نو کدی دارا ماں پٹا د پختو پریواج نو کدی دارا دیر آؤ گمرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا گلاری باجا وڑ تکمی سکور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا جین کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس بٹوا دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس بٹوار دغر دسر کا گلو ناد فرحت پت بے تو مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا گلاڑی باج وڑ تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا تازه تازه گلو نادری سلور مالا را لالی با جوان تکم سپور مالا را تازه تازه گلو نادری سلور مالا را تازه تازه گلو نادری